پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی او په مرکز شرنه کې تر دې شېبې پورې د ولایت لپاره نوې ودانۍ پرانیستلې ده. نور راپورونه هم خبرو خو تر هر څه مخکې له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي ورغوښتي وو او د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو ورنه پوښتنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې جوړه شوې ودانۍ پرانستې ده او د پاکستان د یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر احمد وایس پرمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو پیښو په تړاو وپوښتل. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډې ته په خبرو کې ویل چې امنیتي ګواښونه ډېر لوړ دي او دښمن هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې حملې وکړي، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې ولاړ دي او له خپل وعده دفاع کوي. په وروستیو کې په هلمند کې د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان ووژل شو او همدارنګه د کندهار په ولایت کې د یو نفوذي کس په ډزو د دې هیواد د امنیتي ځواکمن قومندان جنرال رازق ووژل شو. ډېری پښتنې له چارواکو څخه په همدې تړاو او د همدې بریدونو په اړه وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د کندهار د برید په تړاو 22 کسان نیول شوي دي او په دې برخه کې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې. نوموړي ویل چې د هغو کسانو د نیولو لپاره چې لاندې نیول شوي هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه د هلمند د بریدونو په اړه وویل چې دا برید هم په اړه یې څېړنې تر ډېره مخکې تللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخورو سره وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشپه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړو د وژل کېدو رپورټ هم پکې ورکړل شوی. د والي ویان د نرخ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې د ډېرو سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. دا پاکستان یوې اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې ښځې د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه لري له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلی چې آسیه بیبي به له هېواده بهر نه پرېږدي. تحریک لبی کې پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه به پای ته ورسوي. د ګوند تر ډېره د پاکستان په ښارونو کې له درې ورځو راهیسې د مظاهرو مشري کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ آسیه بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې ول بند خوشی کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پایل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړې چې یمن خایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه وي لیدل شوی. انتونی ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرس پرون خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرس له هغه ایتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي هغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه شکیږي پر خندون لاس پرې شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پایل شو چې حوثي اغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په مسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګیول دیاز کانل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د مسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسیدلې. امریکایي چارواکو پر هوانا له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي. مسکو او واشنګټن هم د ګڼو مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. امریکي او روسیه تورنه کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. واشنګټن په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اقداماتو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ملامتي. دا و خبرونه.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوی تاسی ازادي راډیو ته واژیست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر پکتیکا ولایت ته ورغله دی. بل راپور کې اوري چې ولسی جرګې امنیتي مسؤلان د وروستیو پیښو په تړه ورغوښتي وو. په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلات زیانمن کړي.
ځینې انار خپل کم کیفیت چې وو هغه یې د لاسه ورکړی دي، یا وچاودله، یا مثلا تږ وو، نه بدرنګ وو، ژړ وو، دغسې بېکاره انار راغله.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ راسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. دغه ولایت د افغانستان په سطحه له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د بیا رغونې کارونه پکې کم دي او پرمختګونه پکې لږ لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان ولسمشر تر دې شیبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر غنی به وروسته د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له مخورو سره هم وګوري. اصیل ځاځی سره په مستقیم تماس کې دی. له سیمې ځاځی صاحب، ولسمشر تر دې شیبې څرګندونې کړي په کتونه کې له کومو کسانو سره کتلي؟
مننه. تر اوسه چې کوم معلومات دي، ولسمشر د پکتیکا د رسیدونه وروسته په فرعي ډول د بیلابیلو اشارو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. چې په ترڅ کې تر اوسه پورې لومړی د نظامي چارواکو سره دوی ناسته ترسره کړې ده. د پکتیکا امنیتي وضعیت یې څېړلی دی او په ضمن کې د ولایتي شورا د قومي مشرانو سره همداسې د پوهنې د برخې د مسؤلینو سره او ځوانانو سره لیدنې ترسره کړې دي او په ځانګړې توګه د دوی وړاندیزونه او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. او داسې په پلان کې لري چې د غرمې نه وروسته به دوی په یوه لویه غونډه کې د خلکو سره لیدنه ترسره کوي. په هغه لیدنه کې به د خلکو نه هم اوري په مجموعي ډول، او دوی هم چې د ځان سره په سوالو ته کوم زیری لري هغه به هم ورسره شریکوي.
تر دې شیبې پورې ځاځی صاحب، د ولسمشر د پکتیکا په تړاو څه ژمنه کړې ده؟ د بیا رغونې په برخه کې، یا د پوهنې د ښه کېدو په برخه کې، یا په نورو مسایلو کې؟
نو تر اوسه پورې چې دوی په ځانګړې توګه لیدې کتنې کړې دي، په دې کې اتې خاص چې زیری ورته وایي چې درلودلې وي، نه دي ویلي، خو دوی ویلي دي چې دوی به په دغه عمومي غونډه کې چې ټولو پکتیکاوالو سره تقریبا په یو لویه غونډه کې دی ګډون کوي، په هغې کې به هغه څه چې دی د پکتیکاوالو لپاره لري هغه به ورسره شریکوي.
ډېره مننه. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیبوو چې ولسمشر د پکتیکا له اوسېدونکو سره او د دې ولایت له وګړو سره څه ژمنې کوي او په کومه برخه کې د بیا رغونې یا هم د پرمختګونو ژمنې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یوه هیات په مشرۍ پکتیکا ولایت ته ورغلی. تر دې شیبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر به وروسته د خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي او ټاکل شوې ده چې په دې وینا کې به له پکتیکا سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې دي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړي دي. اجمل تورمن دا مسله تعقیب کړې او په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. تورمن صاحب، مهرباني.
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین استماع کړي ول، استماع غونډې ته دوه رابللي ول. ټاکل شوی و چې دغه امنیتي مسؤلین د تیر دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي، خو د تیر دوشنبې په ورځ دوی حاضر نه شول، نن حاضر شول. او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د امنیت په اړه په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند وروستیو پیښو په اړه دوی د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. ښاغلی سالی، دوی د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندهار د پیښې په اړه په ځانګړي ډول وویل چې 22 کسان د دغې پیښې په تړاو باندې نیول شوي دي، او د دوی څېړنې په 15 برخو کې یا په 15 پړاوونو کې بشپړې شوي دي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي ستانکزی غږ په خپل هوا اورو.
در مسئله تحقیق 22 نفر تابول زیر تحقیق قرار دارم و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله از او را به جای اصلی از او نزدیک ساخته، افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که این را تربیت کردن، در کجایی را بردن، کل جریان از این حادثه تکمیل شده. چیزی که مانده ما این است که باید اقدامات بعدی ماستن، اقدامات بعدی افراد و اشخاص تشخیص است و باید برای دستگیری و برای بدست آوردن از او اقدام بکنیم.
دغشان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د وویل چې د هلمند د پیښې په اړه هم څېړنې روانې دي، کوم چې د ولسی جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان پکې ووژل شو. ښاغلی برمک وویل چې د پیخی یا د وژنې د نفوذي کسانو له خوا شوې دي. دغه شان د دفاع وزارت وزیر طارق شاه بهرامي هم غونډه ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دښمن تهدیدات ډیر لوړ دي، خو ښاغلی بهرامي ژمنه وکړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپل وخت سره دغه حملې چې دوی خوا کېږي دا به شنډوي او پرې بنګ نه دي چې د هیواد دښمنانو لاس د مهم زینو ته ورسیږي او بیا هم ورته پیښې رامنځته شي. بلې سالیسه،
ډېره مننه له اجمل تورمن څخه. مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې وه. ولسی جرګې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو، له دې جملې کندهار او هلمند کې، د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د دې خبرونې په جریان کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرووي چې د نشه یي موادو د کار، استعمال او قاچاق د زیانونو په اړه پکې خبرې شوي دي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تیر یا نړیوال سوداګری سازمان په وسیله ترانزیتي چارې پیل شوې. د افغانستان د سوداګری خونی مرستیال توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننی امتحاني محموله کې د افغاني توکو ترڅنګ ایراني مالوش هم شامل دي چې پاکستان ته انتقالیږي، او موټر به نن د هغه هیواد په لور حرکت وکړي. خپل داوري دا اقدام ډیر ارزښتمن وګڼه او وی ویل چې د دې سیستم ګټې داري چې مالونه په کم وخت کې او په ارزان قیمت انتقالیدای شي. افغانستان دوه کاله مخکې د دغه نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړ. د کرنې او بلاګونې وزارت وایي روانونه به د افغانستان لوري چین ته په کلنی جوول در وزارتانه تور جلغوزی واستوي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به جلغوزی په قاچاقي ډول نور هیوادونو ته انتقالیدل چې 450 میلیونه ډالر عاید وو، خو له دې وروسته به دا جلغوزي له قانوني لارې انتقالیږي چې یو میلیارد ډالر ګټه وکړي. افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو ښه او کیفیت لرونکي جلغوزي تولیدوي چې نړیوال بازار هم لري، او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې یو بوری اوړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوری بوره په 1260 افغانۍ، یو درنی منای بوری وریجه 2060 افغانۍ، او شپاړس لیټر غوړی 1060 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهنیو اثارو پر وړاندې دا شم بدلیږي. یو امریکایی ډالر 15 اوی افغانۍ لاس پولا، یو یورو 15 اتی افغانۍ اوی پولا، یو پاوند 15 نوی افغانۍ اوی پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پولا، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اوی پولا، او زر پاکستانی کلدار 1515 اوی افغانۍ.
توبو کموالی د کندهار د انارو سرجنی حاصلات زیانمن کړي. بغلورون کې وایي که هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په نسبت زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت زیانمن کړي. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې بغلورون کې د کومو اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه بغلورون کې اجا امین الله او اجا عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سږني حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن سوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سږ کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل سوی دي، ډېر ښه انار سوي دي، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کوم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دي، یا وچاودله، یا مثلا تږې وه، نه بدرنګه و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغل.
کال د سره سره ډېر ښه مرض مرض یې نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغه اوبو سره مختاج، یعنې د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډیر ژر به کار پیل سي. د دې خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 420 میلیونه ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاس څخه تر 12 متر د بند احتمالي جوړولای دی، د 40 میګاوات د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بهتر رغونه ده، او د کندهار ښار ته د چلو د رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې که ووایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغلرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بند سي، موږ بل داسې متبادل لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو. او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په پاکستان کې وروستي لاریونونه تر یوې موافقې وروسته پای ته ورسېدل. راپورونه وایي دا اقدام وروسته له هغې څه وایي چې د پاکستان حکومت او د دغه هېواد د یوه مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ هوکړه سوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی که دا راته ووایست چې دا هوکړه څه وه چې له کبله یې دغه پیل سوي لاریونونه تقریبا پای ته رسېدلي دي.
بله مننه صالح صاحب.
په پاکستانی رسنیو کې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې انځورونه خبره سوي دي. ویل کېږي په دې هوکړه کې راغلي چې آسیا بیبي په ممنوع الخروج لیست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړ نه سي. پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویان دی، هغه نن ویلي چې ګوندې تر دې هوکړې وروسته خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې نور لاریونونه ختم کړي. دغو لاریونونو له درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لوی لارې تړلې وې او لوی خنډونه یې رامنځته کړي وو. د یادونې ده چې د دې اعتراضونو د پیل دلیل په اړه وایم چې د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ د آسیا بیبي په نوم هغه عیسوي ښځه له بنده آزاده کړه چې په 2012 میلادي کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د هغه وخت حکومت نیولې وه. پر دې تورو چې د یوې مسلمانې مېرمنې له پیالې څخه اوبه څښلې وې، بیا وروسته نورو ښځو اعتراضونه وکړل او د دې سبب سو چې آسیا بیبي ونیول سي او د مقدساتو ته د سپکاوي تور ور باندې ولګېږي. د سترې محکمې تر دغې پرېکړې وروسته د پاکستان په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو کې د تحریک لبیک رسول الله ګوند له خوا قهرجن مظاهره او لاریونونه پیل شو.
د آسیا بیبي چې تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده، د ممنوع الخروج د هوکړې نور جزئیات څه دي چې تر کله به له پاکستان څخه نسی وتلی؟
بله، د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری نن ویلي چې آسیا بیبي به تر هغو له پاکستان د وتلو منه وي چې ستره محکمه په دې اړه وروستۍ پرېکړه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر مخکنۍ پرېکړې وروسته ولسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه او پر لاریونوالو یې غږ کړی و چې ریاست یې وروستي ګام پورته کولو او تشدد ته نه هڅوي. دا باید ووایم چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون لمخې هغوی ته د اعدام سزا ورکول کیږي چې دینی مقدساتو ته سپکاوي کړی وي، خو تر اوسه په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا چې اعدام ده نه ده عملي شوی او هغه کسان لکه آسیا بیبي چې له دې ډول تور څخه آزادېږي باید له هېواده ووځي او ځان خوندي کړي.
د روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ګوزڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیلوي. فرشته مرسل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا د پولیو د لمنځوړلو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په 13 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې، یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پالیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لول خطر سره مخ دی او سرایت زیات یو تل تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو سل اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسی.
د امریکټي وزارت د معلوماتو لمخې پر روان کال کې لدري سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرې کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دای پنځم کمپاین دی. لدی ټول هڅو سره سره بیا هم سکل د افغانستان په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیښې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د امریکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقو هم هلته د کمپاین کیفیت په ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. د ځینې خلک خپل ماشومانو واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي طبعا هلته به د پولیو پیښې وي. همداسې زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې د هېواد کچه ټول ماشومان واکسین کړي.
د عامه روغتیا وزارت او یونیسف د ادارې مسؤلین په دې باور دي تر هغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د له منځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې د معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دې څه شی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي، په انډونیزیا کې تشکیلیږي، هغه یو اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولی اخلاص او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې دی خپله په افغانستان کې دننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمینه برابره کړې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. اوس به له اجمل تورمان څخه وورو چې نن په کابل کې ورسپونه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورسپانې په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوې دي. ملیارمن پرواک ورسپانې د خپل نننی غنې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بادغیسی په حواله راغلي. کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره کړي. په مطلب دا هم راغلی چې اغلی بادغیسی ویلی کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخابات سره یو ځای ترسره شي کنه کار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړولو لپاره یې بیا ځان کاندیدوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی. ورځپاڼې د ولسمشر د یو سلاکار فضل محمود فضلی په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره یو ار بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان مشخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. سرمقاله لیکونکي ادعا کړې چې د غنی له خوا د اکثرو پرانیستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره هماغه وخت پیل شوی وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړې ده، له یوې مودې راهیسې سلا مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره خطر ټولو خلاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي.
د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درمان له فکتیکا نه خبرې کوم. من سره د مایبینو د ترکیې د سخت چلند کې د موږ پیسې 2000 نوي کال تر 2009 کال پورې موږ ته نه دی راکړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوې کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ له لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کېږي. موږ 50% د 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړل شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دوی مخنیوي نور وخت نن سم د خدای په امان. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نور محمد نوری در ایرمان ولایت د بابا جی رسنی سمی تاسو ته پیغام رسید. ما پیغام دغه دی د ایرمان ولایت لوړپلو چارواکو ته، که څنګه چې د چانجیر او شمالانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راسئ. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابا په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستې واچي. موږ طالبان سره ډېر پازار زموږ ته وشوی غواړي. موږ هره ورځ کوي وایم، موږ سپش کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر دلته هم عملیات وکړي د بابا جی په سیمه کې او بابا جی کې امنیت راوړي. السلام. بله، السلام علیکم. زه د نظمنامه او ساتنمنیمه د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړپورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دغه شپه په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپل عمومي غونډه ته وروختي وو. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی وربللی وو، او د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند ولایتونو د وروستیو پیښو په تړاوي ورڅخه پوښتنې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پکتیکا ته تللی او دغلته په مرکز خرنه کې د ولایت لپاره جوړ شوی ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخاورو سره وګوري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په 13 ولایتونو کې د ګزړنې یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په زیاتېدونکې توګه د پولیو پیښې ثبت شوې دي. دا پاکستان وی اسلام پالیسی سیاسي ډلې چې د ایوي سوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي ول، حکومت سره جوړ جاړي وکړ. د دې توافق لمخې دا ډله به اعتراضونه پای ته رسوي او حکومت به نه پرېږدي چې آسیا بي بي له هواده بهر ووځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړه چې یمن خیل له داسې سختې قحطۍ سره مخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انټونی ګوتیرس په یمن کې لښکېلو لور غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بند کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونې د راپورونو برخه پې ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرېږي چې د نشي موادو د کار قاچاق او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د ځینو عملی سوو پروژو د کیفیت پر اندیښنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د غونی په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په روداتو، سرفروت، اچین او مومندري ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر دوه تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیرسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادۍ رادیو ته وویل دا دوه تنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول. په دې نشه‌یي موادو کې هیروئین، چرس، الکولي مشروبات او کیمیاوي مواد شامل ول. خغلی خازی ویل د نشه‌یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوي او تر دې وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت تر څنګ د معتادینو شمېر هم ډیر شوی دی. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو په تور د 15 تنو 14 قضیې سپارل شوي دي. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 15 تورن کسان تیره اونۍ د هیواد په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 30 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرام ډیر چرس، 3500 ټابلیټ کانومي نشئی ګولۍ او 15000 کیلوګرام بانګ نیول شوې دي. خغلی موحد وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا درویش تورن کسان محکوم او مجازات شوې دي.
په مجموعي ډول د نشئی موادو د قاچاقو د 14 جرمی قضیو په تړاو درویش تنه د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علنی غونډو کې لیو کال او شپږ میاشتې څخه نیولې بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشئی موادو سره یو ځای نیول شوي ول.
د یادبنې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسوی غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروئین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشئی مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنیو ته وویل 2512 کیلوګرام نشئی مواد چې له 1391 شمسی کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولی ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرام تریاک، 211 کیلوګرام چرس، 450 کیلوګرام مورفین، 214 ګرام شیشه او لسکونه کیلوګرام کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښې ته راځو. د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشئی موادو سره ونیو. د تخار امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرام نشئی مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشئی مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښی او خوشحاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشي درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د اتو افسونه کې د ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتت کیږي.
میراغه وای د ځکه د پډورو په نشو وخت تاسو چې غوښتلې د نشه امتحان کې او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. سیګار اداره د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي هغه تاسیسات چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ شوي کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ شوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ شوی دی، ځینې برخې ویجاړې شوي او ځینې وسایل یې تر استعمال مخکې لاله کار لوېدلي دي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژه د مالی خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا آینل په مالي مرسته پیل سو، چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې، راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشتوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل:
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر
زموږ پروژه په ټول افغانستان کې ګټورې او بریالۍ تطبیق شوې دي. په ځانګړي توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلې جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپله د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوې او د آین ایل په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا په ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2016 میلادي کال راهیسې د آینل ادارې لخوا د مالی مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خو سیګار بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي سوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې تر ډېره د پورې بېخي نه معلومېږي په سترګو چې چیرې جوړې کړي دي، صرف د کاغذ پر مخ باندې تر ډېره د پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای شوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښ کې دواسي هغه نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوي، نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمې شي، نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملیسو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګار ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګار ولایت جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د یوای چې شاوخوا 10 کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې نشه پرې ایښې اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 45 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د وای چې په خوا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په خونوم یادیده او خلکو یې درناوی کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وای چې شاوخوا 10 کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادیده او خپل ټوله شتمنی په دې لار کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو نو علاج هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خرخانې تر کورته لاندې له بجار شپه خانه ورته وایي، په هغه کې مې دوله شپې تېرې کړې، نس بیا راسه پات. زما اخشي و بوتلم کندهار ته، کابل کې بوتلم، نس بیا راسه پات.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره له د بدخشان سم یو شی راوړه، په کندهار کې ناست وم. د ماجد سې بیرټۍ و غالۍ ماښام ټولې کړې وې، روینیان وړې وې. دا سړي شکنځل کول، کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم. دغه شکنځل زما نفس نه واخیستل، بلا مې روینه مې وغورځوله، شان مې ورته ورغلم. د ایران د سفارت و بغل ته چپهخانه وه، نه شپې نر وجه زه په ځان نه خبر سوی چې وای وه کپه ګولۍ یې راکولې. بالا را سپاته سو، تر نن مې بیا نه شوق ورته سوی دی او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنیس به پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه لیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ پخوا له بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 14 کاله عمر لري وایي چې کله پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړي دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
پخوا چې به اوس زما پلار چې به پیسې پر خپل رین په نشه م سره پوهي، د کور کارونه ټوله ما کوله، زما سره درس پات و، زه د پلار د مینځ ته برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود، زما سره دا رقم و. نشه چې ده پرېښه ده، د کور چارې د دور په غاړه دي. زه خپل درس ته خلاص یم، زموږ ژوند پخوا ډېر ښه سوی دی.
پهلوان چې ډیر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډیر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ور ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ، دغه نشه تاسې پرېږدوئ. لږ شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ. نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 منځنۍ سپو خپریږي او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپامونو درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. طبي ډاکټران وایي چې ډیزپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک یې د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
ډیزپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوور خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
د په کومو حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره توبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي، نو که سمدستي پریدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینیدي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي، دې سره معتاد وي.
دو کسانو نخی نخانی با چی بیسی آغا دیازپام باندی معتادوی؟
نخی نخانی دی با دو دول دی، یوی لن محال دی، یوی اگود محال دی. لن محال دیسی دی چی پا دی مرس که سرگنگسی یا دیازنس منترازی، دی که استرتیا یا تایدنس منترازی، دی که دا جسمی طاقت کمزوروال منترازی، فشار دا کتکی دو سبب کیگی، او پا اگود محالو که پنک اټیکس یا یو چیز خویره لري بغیر دلیل نه، د عام وزن هم ایره لري لکه خاص مارکیټونه، او همدارنګه درباډواله کانګې چې نازیه وومټنګ توي داب کې منترزي، همدارنګه دروژن خوشحالي یا هلوسینیشن چې توي دا پدې کې دیدل کیږي.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خلی لار استعمالیږي، خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د وریت یا لګ د لار استعمالیږي، د غوښې یا عضلې لار استعمالیږي، او همدارنګه مقعد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منتر راځي چې 5 ملیګرامه، 2 ملیګرامه، 10 ملیګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي، او همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته پکې.
د ډیازپام د اود محاله زیانونو پاړه کراته وایس
په دې کې اود محال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقصه، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقصه. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منته راځي یا قبضیت منته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سره کتو پاچهي یا کینګ، دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تمن زیړې منتر عزیز چې میډیکل جینډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو ښځو د ډیازپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده، نو دا په امیدوارو ښځو کې انډیکیشن یا استدباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چېرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلا وایي. او ماشوم ته چې کله تیر شي، نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یرشوالي سبب کیږي. همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منترزي چې کله نړۍ ته راشي ولادت کې سوی تشکلات یو پکې د شونډې سری کېدل، او یو بل د فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي هغه په خبرو کې په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلیروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړب کې منترزي. ماشوم هایپوترمیا تیزي، یعنی وجود د نارمل حالت څخه ډېر زیات ښکته زی.
په ډیازپام درملو باندې د معتاد کېدو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده، او اوس ته خاطرې واردی. 25 کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی. د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروینو په نشه اخته سو. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله کومې ستونزې ګاللې دي، په دې اړه یې له محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 25 کلن یم، کارګري مې کوله. دا پر دې عمل واوښتلم، داسې واوښتلم چې دوه درې میاشتې مې کار وکړ دلته، دا خلکو کشوله بس دغه ته مې وکتل، یو مالتم راس کښېنه دغه کار وکړه. ښه کار دی که بد دی؟ مالې مې پوډر کش کړه، ښه مې کش نه کړه. نو دوې ورځې مې بیا ماتل پکښې وکړ، یو بله ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بالا دغه نه بعد مې هره ورځ کشوله تر دا دېرش ورځو پورې، یو میاشتو پورې. بالا چې مې نه کشوله ډېر تکلیف را باندې راتلی، د پښو درد لیدی، د سر تکلیف راتلی، د اسار ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی. دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي. یو پنجایي پوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتري مې درلود، وو که مې چیرې صاحبکار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی. دربدری می زیاته جوړوله مې می کار نه ست کولای بالا په پروتم سم پیدا کوله په ولې غلا مې نه د پښه کړی دا خپل په لاس کټل کوم ډیر بد حالات د سیدې چې بالا ګر سره خپل دغه شخصیت په لاس کې نه سینې والے بالا ګر د لاس سې معنی د سیدې چې هیڅ نه پوهیږي په هیڅ لار یې نه پوهیږي چې پر کوم روانم څه کار کوم کار به بد وي ستا په لاس کې ته چوایې شته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قومندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سمدلاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز غږ ورباندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې دا اشرف دفتر مخ ته ولاړ و، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار قومندان زیب نور پوٹر بنک کو ہم کم ربات دینو
پدی خبرو پسی مانگر زا یو تو رد جوان دے باید پا خوش آلائی چیر کو
قومندان زیب سدا خبر سام دا خدا سے نوی چی زاو تا دلتا پنشو وقتا یو او دخمان ام لارا باندی وگی
امی مکوا دا دخمان پلا ارم دلتا نشی رات نای زموږ پر شاوخوا باندې پولیس پایره کوي.
قومندان صاحب زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څنګه اندېښنه؟
داسې نه وي چې څوک مو وویني.
مېرمه اوسه، هیڅوک مو نه ویني، نیمه شپه ده، ټول ویده دي.
قومندان صاحب کړکۍ ته دې پام وکړه نه.
وای په کړکۍ کې څه شو دیو کمبالا؟
یو چا په کړکۍ کې راته کتل، زما چې ورته پام شو سم دلاسه ورک شو.
یار اکبره، ته هم لکه د سور لاندې له خپل سوري نه ډارېږي، آرام کېنه، هیڅ هم نشته.
قومندان صاحب
یو پولیس تا کافی را تا کتا تیاره و همی نپیشنده که صبح کو
قومندان ما چو باری ولیده خدا تمی نویله آخر بار می چیستم ولیده تو پولیس و جامعه آغوز که بی
زه ما ورخطا کیږه، زمون کوم پولیس مدل ته تېرېده او زمون غږ به یې اورېدلی وي. بیا هم ستا د زړه لپاره به زه یو وار بیا ورته وګورم.
قومندان صاحب کړکۍ مه خلاصوه، د کړکۍ تر ښیښې ورته وګوره.
هله یو څوک د کوټې مخ ته ولاړ دی. کوم یو یې ودرېږه، وای ودرېږه، ولم یې ګوره، ونه خوندېږې.
رازا
جناب سے اجازه ده.
رازا رازا زکیه جان فخیر راشه. خیرتو؟
او خیرت دی جناب صاحب. خبر داده چه زمون کشپی اداره زمون دی پولیسو پارا یا ویدیو راسته ولی ده.
سنگ ویدیو ده تیراخ کرکا؟
داده تسیو گوری تو دریگه زیب لپتاپ که در خراکم آداده این تسیو گوری.
یار قومندان زیب نور پوٹر با نز کهو هم دوم را باز دینو
پا دی خبرو پسی ما گزا یو تو رد جوان ده باید پا خوشحاله یه تیر کو
ولا دا خو دیره بنا سحنه ده زمونگ دی پولیس و قومندان چی پوٹرز کهوی نو ولس بسنگه و ساتی دی نشه موادو دی قاچا خو مخه بسنگه و نیسی دیره دی شرم خبره ده.
ریختم ډیر افسوس دی.
کله چې زمونږ پولیس خپله پوډرز کوي نو له نورو خلکو څه ګیله ده؟ په دې ډول به موږ هیڅکله د نشې موادو د قاچاق مخه ونشو نیولی. ښه ته اوس یو کار وکړه.
امر وکړئ جنرال صاحب.
د امنیې قومندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ما ته یې راواستوي. زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
باید تحقیق ځینې وشي. که له قاچاق کوونکو سره یې راز درلود خامخا به خپله جزا ویني.
رښتیا هم جنرال صاحب، باید چې جزا وویني.
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي، باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هیڅ ډول نشه ونه کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو، او یا هم 00400022 1 1 2 4 1 1 5.